بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له سهارنۍ او ساعت خپرونې سره زه علي اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم. نن د شنبې ورځ د 1402 لمریز کال د مرغوم یا د جد د میاشت 14 او د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشت 16 نیټه ده چې د 1445 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. ایزان له معمول سره سم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د ډیورند په سر د لانجو د هوارولو په موخه پاکستان ته د افغانستان د سرپرست حکومت د پلاو د سفر په اړه یوه سیاسي تبصره واورئ. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې د خپرونې یوه تازه برخه درته وړاندې سي. بیا به د تلپاتې او ژمو خپرونې ته غوږ سئ. له هغه وروسته به هم په سوریه کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو د سلاحکار سید رضی موسوي په اړه د شهید الاقصی تر عنوان لاندې یوه ځانګړې خپرونه واورئ. او په پای کې به هم د اسرائیل د رژیم د حکومتي تروریزم خپرونه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کرمان کې د تروریستي برید د یو ترهګر ملیت معلوم سو او 9 تنه په دې تړاو ونیول سو. د امریکا د خارجه وزارت له طالبانو غوښتي چې تروریزم سره مبارزې ته ژمن واوسي. د حماس د غورځنګ مشر د سیمې هیوادونو ته د امریکا د خارجه وزیر د سفر په غبرګون کې ویلي چې امریکا دې په خپله تېروتنه پوه سي. بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزارت اعلان وکړ چې په کرمان کې د تیر اونۍ د تروریستي برید د یوه ځانمرګې ملیت معلوم سوی او 9 تنه په دې تړاو نیول سوي دي. د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کرمان کې د شهیدانو په مزار کې د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو د قمندان سردار شهید سلیماني د شهادت د 4 کلیزې په لمانځه غونډه کې 2 ځانمرګې بریدونه وسول چې د عمله 90 تنه شهیدان او 280 تنه ټپیان سول. د بریډ مسولیت د اشتراک کرټل په غاړه واخسته. ل بریډ روسه د ایران د سم جمهوریت امنیتي ارګانونه څېړنی پیل کړي چې په نتیجه کې د ترهګرو په تنځای کشف او نه هم ملګری نیول سوی دي. د ایران د سم جمهوریت د استخباراتو وزارت په دې اړه د یو اعلامیه په صادرولو سره اعلان وکړ چې د کرمان د تروریستي جنایت یو ځانمرګي بریډګر د تاجکستان وو او لا هم د دوهم تروریست د هویت پکله پلټنې روانې دي. د دغه اعلامیه له مخې په کرمان کې د یادو ترهګرو په تنځای کشف سوی او د هغوی 2 ملګري نیول سوي او د عملیات په دوام کې د ایران په 6 ولایتونو کې د دغه جنایت په تړاو 9 تنه نور نیول سوي دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل قطري سیال سره د اسرائیل د رژیم د پوځي اقداماتو د ورانونکو پایلو د نیوکه فلسطین د ورستیو حالاتو باب المندب سره سمندر او سیمه ایزو چارو پاکله خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د قطر له خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په تماس کې په غزه کې د اسرائیل د رژیم له لوري د فلسطین د ولس د وژنو د سمدستي بندېدو د فلسطینیانو د ایستلو د محاصرې د ختمېدو او غزې ته د خوړو درملو او بشري توکو د استولو په ضرورت ټینګار وکړ. دواړو لورو همدارنګه د لبنان په پلازمینې بیروت کې د اسرائیل د رژیم د پوځي اقداماتو دورانونکو پایلو او په غزې کې د اوربند په مذاکرات باندې د شهید الاروري د ټرر د پایلو پاکله د نظر تبادله وکړل. د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر همداشان په کرمان کې د روسي تروریستي برید په غندنې سره د ایران له ولس او حکومت سره غمشریکي وکړل. د ایران خارجه وزیر هم دارنګه د سریلانکا له خارجه وزیر علي صبري سره په تماس کې د کرمان د ټریسي بریت پاک له وویل د ایران امنیتي ارګانونو په دې اړه پراخې پلټنې پیل کړي دي. د سریلانکا خارجه وزیر هم د کرمان د ټریسي بریت په خاطر د ایران له ولس او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړه. امیر عبداللهیان د سریلانکا د ولسمشر او د خارجه وزیر د غم شریکي په ستایلو سره له ټریزم سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې د جدیت غوښتونکی سو. د امریکا د خارجه وزارت وایاند ویلي چې په افغانستان کې طالبان سرپرست حکومت باید د ټریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن واسي. د امریکا د خارجه وزارت وایاند میتیو آلن میلر په خبرې غونډه کې دعا وکړه چې واشنگټن د افغانستان حالات څاري او قسم په افغانستان کې حضور نه لري خو ټریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. دا په داسې حال کې دی چې له افغانستان څخه له وتلو مخکې په ځلونو د داعش له ترهګرې ډلې څخه د امریکایي ځواکونو د ملاتړ په هکله راپورونه خپاره سوي وه. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت له دې مخکې هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په وروستیو میاشتو کې پاکستاني چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د طالبانو په سرپرست حکومت باندې د ټي ټي پي د ترهګرې ډلې د ملاتړ تورونه لګولي چې د طالبان لخوا رد شوي دي. د حماس د غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیا سیمې ته د امریکا د خارجه وزیر انتونیو بلینکن د سفر په غبرګون کې هیله ښودلې چې هغه د غزې د خلکو د هموژنې څخه د امریکا د ملاتړ په تیروتنې باندې پوه سي. د ایران له راپور سره سم بخښنه غواړم، د ایران له راپور سره سم اسماعیل هونیا وویل هیله لرم بلینکن له تیرو درو میاشتو څخه درس اخیستی وي او د اسرائیل له نیوکه رژیم څخه د خپل هیواد د ملاتړ په تیروتنه چې په غزې کې د فلسطیني ولس د بېمخینې وژنې لامل سوي دي پوه سوی وي. هغه زیاته کړه همداشان هیله لرو چې بلینکن د سیمې وادون ته په خپل سفر کې په غزې باندې د جنګ په بندېدو او د فلسطین د نیوک د ختمولو په مسلې تمرکز وکړي. هونیا جوته کړه د اسلامي او عربي وادونو له مشرانو چې ټاکل سوې ده د امریکا له خارجه وزیر سره ملاقات وکړي. تمه لرو چې واشنگټن ته ووایي چې د سیمې امنیت او ثبات د فلسطین د ولس له ارمان سره تړلی دی او سترګې پرې پټېدای نسي. د حماس سیاسي دفتر مشر ټینګار کړی چې د فلسطین ولس او د مقاومت اتلان هیڅکله په خپله تعتوبي کې د نیواکرو او د جنایتکارانو د حضور اجازه نه ورکوي. د امریکا خارجه وزیر له دې ویرې نه چې د حماس د غورځنګ او د اسرائیل د رژیم ترمنځ جنګ په یوه لویه سیمه ییزه شخړه بدله سي د څلورم ځل لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا د خارجه وزارت د ویاند میتیو میلر په وینا ټاکل شوی ده چې د امریکا خارجه وزیر د یاد سفر په ترڅ کې د ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات، سعودي عربستان، مصر او اسرائیل رژیم له مشران سره ملاقات وکړي او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه هم کتنه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغو بهرنیو جنګیالیو ته د روسیې د تابعیت د ورکولو امر کړی چې د اوکراین په جنګ کې له دې هیواد سره همکاري کوي. د تاس خبري اجانس له راپور سره سم د روسیې د ولسمشر د پریکړې له مخې هغه کسان چې د اوکراین په جنګ کې د روسیې له پوځ سره همکاري کړي دي د دې هیواد تابعیت ترلاسه کولای سي. د دغه پریکړې له مخې د روسیې د پوځ د بهرني همکارانو د کورنۍ غړي او هغه کسانو چې له دې مخکې د روسیې له پوځ سره همکاري کړي وه د روسیې د تابعیت د ترلاسه کولو غوښتنه کولای سي. د روسیې ولسمشر له دې مخکې هم اوکراینیان ته د روسیې د تابعیت د ورکولو لپاره د سهولت د رامنځته کولو ځانګړی حکم صادر کړی و. جرمني د هوایی دفاع توغندوي سیستمونو، زغروال ګاډي او ټانګانو په شمول اوکراین ته د میلیاردونو یورو په ارزښت د وسلو یوه نوې جوپه استولې ده. جرمنی د مخکنی وسلو ترڅنګ د اسکای نیکس په نامه پرمختللی هوایی دفاع سیستم، بی پیلوټ الوتکو سره د مقابلې سیستم او لس زره د توپ مرمۍ اوکراین ته لیږدولی دي. غربي رسنیو په خپلو پروپاګنداو کې اوکراین ته د اسکای نیکس هوایی ضد وسلې لیږدول د روسیې د هوایی ځواکونو لپاره یو لوی خنډ بللی دی. د اوکراین رسنیو له راپور سره سم تیر کال جرمنی د هیواد ته د 5.5 میلیارد یورو په ارزښت وسلې استولې دي او د روان میلادي کال لپاره هم د 11 میلیارد یورو په ارزښت اوکراین ته د وسلو د استولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا حکومت او اوکراین سره بخښنه غواړم، دا په داسې حال کې دی چې د اوکراین حکومت د امریکا حکومت اوکراین سره خپل مرستې بند کړې دي ځکه چې د امریکا کانګرس اوکراین سره د مرستو لپاره د بودیجې له تصویبولو څخه ډډه کړې ده. دا مسله د اوکراین د حکومت د سخت اندیشنو لامل ګرځېدلې دی. دې سره هممهاله روسي ځواکونو هم خپل بریدونه زیات کړي دي او په ځینو سیمو کې هم د اوکراین پوځ په شا تمبولی دی. کارپوهان وایي چې که امریکا له اوکراین سره مرستو ته دوام ورنه کړي، د روسیې په وړاندې د زلنسکي حکومت به له ماتې سره مخ شي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، د سرحدي لانجو د هوارولو په موخه پاکستان ته د طالبان د سرپرست حکومت د پلاو سفر زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې تر پایه موږ سره ملګرتیا وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند پاکستان ته د طالب پلاو د سفر په تاییدولو سره اعلان وکړ چې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د اختلافاتو او په تیره بیا د ډیورند د کرښې په سر د لانجو پاکله خبرې اترې وکړي. پاکستان او افغانستان کلونه کېږي د ډیورند د فرضي کرښې او د سرحدي تاسیساتو د جوړولو په شمول په مختلفو سیمو باندې د نظر اختلاف لري او یو بل د تروریزم په ملاتړ تورنوي. په حقیقت کې د ډیورند فرضي کرښه د هند په بري اعظم کې د برتانیې د استعمار څخه پاتې ده، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو ژور تاریخي اختلاف لامل ګرځېدلی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په وړاندې لوی خنډ رامنځته کړی دی. دا کرښه په 1993 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ وټاکل سوه. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند په سر سختې نښتې او جدي ستونزې رامنځته شوې دي. د طالبان د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپلو تازه څرګندونو کې له اسلام آباد سره د سرحدي ستونزو د هوارولو لپاره د طالبانو په الوځلو باندې په ټینګار سره ویلي چې په دې هکله له پاکستاني چارواکو سره افغان پلاوي د کندهار د والي ملا شیرین اخوند په مشرۍ کتنه کړې ده. مجاهد زیاتوي چې دا ناستې هم د مخکنیو ناستو په دوام کې ترسره کیږي او ټاکل شوې ده چې په ډیورند کرښه باندې د پراته قومونو په تګ او راتګ کې د سهولت د رامنځته کولو په هکله هم بحث وسي. له تېرو دوو کلونو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن سوي، پاکستان ته لیدعا کړې ده چې د ټي ټي پي د ډلې عناصر د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان باندې مرګونی بریدونه ترسره کړي دي. داسې یوه ایدیا چې د طالبان د سرپرست حکومت لخوا په کراتو رد شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې پاکستان دې د خپلو سرحدونو د امنیت په ټینګولو کې د کمزورتیا پړه د افغانستان په غاړه نه اچوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې باور دی چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پي ډلې د حضور په چټي دیا سره غواړي د دوی په حکومت فشار راولي او له خپل هېواده په میلیونونو افغان کډوال وباسي. دې سره هممهاله د پاکستان حکومت په تیرو دوه میاشتو کې له افغانستان سره په پولو کې د سختو حالاتو په واکمنولو سره د سرحدي خلکو تګ او راتګ هم بند کړی. په تیرو دوو کلونو کې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د سرحدي پوستو او تاسیساتو د جوړولو لپاره د پاکستان هلې ځلې په افغانستان کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ سوی دی. افغانستان او پاکستان په تیرو لسګونو کلونو کې له یو بل سره د دښمنۍ لپاره زیات زیانونه او لګښتونه ګاللي دي، چې له دغو زیانونو څخه ناامني، د ترهګرو ډلو پیدایشت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي پراختیا نشتون ته اشاره کولای سو. دې ته په کتو سره چې طالبان له وختو څخه پاکستان سره ښې اړیکې درلودلې، داسې تمه کېده چې په افغانستان کې طالبان په حکومتېدو سره د ډیورند د کرښې مسله د تل لپاره هواره سي. لیکن طالبانو واک ته له رسېدو سمدستي وروسته اعلان وکړ چې د ډیورند د کرښې په هکله فیصله د دوی له صلاحیت څخه لوړ دی او افغان ولس خپله باید په دې هکله پرېکړه وکړي. پر صورت کې هغه څه چې وس روان دي دا دی چې ډیورند مسأله لا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په وړاندې یو لوی خنډ ګرځېدلې دی چې د سرحدي لانجو د دوام زمینه برابره کړې او د دواړو هیوادونو ته سخت تاوانونه وراړولي دي. د کارپوهانو په وینا تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه هیوادونه د برتانیې د استعمار دغه شوم میراث ته د پای ټکی کښېږدوي. د سیاسي تفسیرې پای. قدرمنو اوریدونکو، اوس به هم د تاریخ پاڼې د خپرونې یو تازه برخه درته وړاندې سي. له هغه وروسته به د تلپاتې وږمې خپرونه واورئ، او بیا به په سوریه کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسران د ځواکونو د سلاحکار سید رضی موسوي په اړه د شهید الاقصی تر عنوان لاندې یوه ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د اسرایل د رژیم د حکومتي ټریزم خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parsary.ir/space از مجده پانی درک دی.
د تاریخ پانا د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فالتمی سلامونه ومنئ عزیزانو. سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 6 نیټې سره سمون خوري. یو زر 238 کال پخوا د 208 هجری قمری کال د جمادی الثانی په دربشتمه نیټه یو عباسی سردار طاهر ذوالیمینین ووژل شو. طاهر ابن حسین ذوالیمینین د هارون او مامون عباسی واکمن یو نامتو سردار وو. هغه د مامون لخوا د امین عباسی له قومندان علی ابن عیسی سره مقابلې ته ورغی، او هغه ته یې ماتې ورکړه او بغداد یې فتح کړ. له هغې وروسته هغه د مامون له خاصو کسانو شمیرل کېده، او بغداد ته د مامون د تلو له وخته د خراسان واکمن وګرځېد. د مامون د خلافت په وروستیو کې طاهر د خپلواکۍ ادعا وکړه، او یوه ورځ د جمعې لمونځ په خطبه کې د خلیفه نوم حذف کړ. لکه څنګه چې مامون پوهېده چې طاهر به یوه ورځ دغه کار وکړي، څه مو د مخکې یو مریه هغه ته ډالۍ کړ چې په حقیقت کې د مامون جاسوس و، او ماموریت یې درلوده چې همدا طاهر د خلیفه نوم د جمعې لمونځ له خطبې حذف کړي. طاهر وبژني. د طاهر له وژلې وروسته د هغه زوی طلحه د خراسان واکمن شو. یو سل درې شپېته کاله پخوا د 1316 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 6 نیټه رومانیا هیواد جوړ شو. د دغه هیواد د رامنځته کولو پلان د 1955 میلادي کال د ډیسمبر په 14 نیټه د مولداوا او والاشي دوو کوچنیو ښارونو په اتحاد سره جوړ شو، او دوه کاله وروسته نور صوبې او ښارونه هم له دغه اتحادیې سره یو ځای شول، او په دې ډول په دغه ورځ رومانیا هیواد رامنځته شو. څلور شپېته کاله پخوا د 1430 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 14 نیټه په ایران کې د نوی شعر بنسټګر علي اسفندیاري، چې تخلص یې نیمایوشیج و، وفات شو. هغه د ایران په شمال کې د یوش په نوم د مازندران ولایت په یوه کلي کې زیږیدلی، او د ماشومتوب د پړاو له تیرولو وروسته تهران ته راغی، او د فرانسې ژبې په زده کولو بوخت شو. نیمایوشیج په عربۍ ژبې هم ډېره ښه پوهېده. هغه د خپل یو استاد په هڅونې سره د شعرونو ویل پیل کړل او د ایران د کلاسیک شعر د دودیزو وزنونو او چوکاټونو کې د خپل شعر د طبع له ازمویلو وروسته یې د ایران په اوسمهال شعر کې یو مکتب رامنځته کړ چې په نوی شعر مشهور دی. په ساده او صمیمي ژبې د ټولنې د ورځې د مسایلو بیانول، د کلاسیک وزنونو او چوکاټونو ماتول د نیما یو شی چې د شعر مهمې ځانګړتیاوې دي. د ایران د دغه مشهور شاعر تر ټولو مهم اثر افسانه نومیږي. اولنن 1540 کال پخوا د 1550 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې په 14 نیټه د غلام رضا ازهاری پوزی حکومت نسکور او خپل ځای د شاپور بختیار حکومت ته ورکړ. له هغه وروسته چې شاپور بختیار د پهلوي رژیم د لومړي وزیر په توګه معرفي شو، هغه د 1550 لمریز کال د مرغوم د میاشتې په 14 نیټه د خپل کابینې د غړیو له معرفي کولو سره په رسمي توګه قدرت په لاس کې واخیست. د بختیار کابینې په داسې حال کې کار پیل کړ چې د اسلامي غورځنګ لمن ټول هیواد ته غځېدلې وه او په رژیم کې هیڅ قدرت د دغه غورځنګ د ځپلو او له هغه سره د مقابلې توان په ځان کې نه لیده. تلپات خوشبویی گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرامونو یو نوی لړۍ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې پکې به د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای بیانات ستاسو په خدمت کې پیش کوو. د دې لړۍ په لومړي پروګرام کې د لمونځ روح ته د پاملرنې د ضرورت په اړه له تاسو سره غږیږو چې پکې په دې ټکي تأکید شوی دی چې هغه لمونځ چې اسلام، قرآن مجید او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپارښتنه کړې ده، داسې لمونځ دی چې بدن او روح دواړه یې کامل وي. یو وخت انسان لمونځ ادا کوي لکه د ورځنیو نورو عادتونو په شان مسواک وهو او ورزش کوو، دغه شان په وخت لمونځ هم کوو، خو کله داسې نه وي. انسان لمونځ کوي په دې احساس سره چې غواړي د خدای پاک په درگاه کې حاضر شي. دا یو بل شان لمونځ دی. موږ تل د پاک خدای په وړاندې حاضر یو، که ویده یو، که ویښ یو، غافل یو، په ذکر لګیا یو، خو یو داسې وخت هم وي چې اودس کوئ، ځان پاکوئ، ځانونه آماده کوئ، د بدن په پاکۍ سره، د جامو په پاکۍ سره، د اودس او غسل په معنوي پاکۍ سره د عالمینو د پروردګار خدمت کې حاضریږي. موږ په پکار دی په لمانځه کې داسې یو احساس ولرو چې د خپل پروردګار په خدمت کې حاضر شوي یو. عرض مو وکړ چې پکار دی په دې حال سره لمانځه ته داخل شو. ځان باید د خدای پاک په وړاندې احساس کړو. پکار دی په لمانځه کې مخاطب ولرو، او که نه یوازې دا چې له کلماتو او حروفو نه جوړې څپې په فضا کې خپرې کړو، نو دا بیا هغه څه نه دي چې له موږ غوښتل شوي دي. مثلا داسې وایو چې الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او څپې خپرې کړو. همدا الفاظ که په ښه قرائت سره هم ولولو، خو که په بې پامۍ سره وي چې بیا هم هغه په هوا کې د غژیژو څپو خپرول دي د هغه چیز دی چې لا موږ غوښتل شوی دی لا موږ غوښتل شوی چې د نمانځه په آل کې خپل زړه د پاک خدای درگاه کې وړاندې کړو ل خپل زړه څخه خبرې وکړو ل خپل زړه سره خبرې وکړو دا مهمه چاره ده د لمانځه د ترویج په حالت کې په هغه لمانځه کې چې خپله موږ ادا کوو هغه لمونځ چې نورو ته یې ورزده کوو د لمانځه د روح د ټیکې ته په کار دی پاملرنه وکړو زدمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای تر سیږي نو تاسو له حضور اجازه غواړم
شهيد الأقصى
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو له ایرانه بیا تر سوریې پورې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو د یوه سردار د مجاهدتونو په اړه له شهید الاقصا نومې له یوې خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم په تیرونی کې په سوریه کې د مقاومت د جبهې د تدارکاتو او ملاتړ مسول سردار سید رزی موسوی د صهیونیست رژیم له لوري په توغندوي برید کې په شهادت ورسېدل روانه خپرونه مو په همدې اکله چمتو کړې په دې هیله چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ
ګران اوریدونکو سید رزی موسوی په سوریه کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران یو صلاحکار و چې په سیمه کې د مقاومت د محور د لوجستیکي تدارکاتو مسؤلیت په غاړه درلود سید رزی موسوی د سوریه په پلازمینه دمشق کې په خپل کور کې د صهیونیستي رژیم لخوا په توغندوی برید کې شهید شو صهیونیست رژیم په تیرو کلونو کې هم دوه ځلې د سردار رزی موسوی د وژلو هڅه کړې وه چې ناکامه شوې وه سید رزی د مقاومت په ډګر کې له پخوانیو مجاهدینو څخه و چې 15 کاله یې له صهیونیستي رژیم او امریکایانو سره د مبارزې مخینه درلوده هغه د سپاه قدس د کومندان سردار شهید قاسم سلیمانی یو پخوانی ملګری او همکار و سید رضا موسوی په 1942 لمریز کال کې د سمنان په مهدی شهر ولسوالۍ کې دنیا ته سترګې رڼې کړې سید رضا د اسلامي انقلاب پر راتګ سره سپاه پاسداران سره یوځای شو او د عراق له باس رژیم سره جګړې ته یې ور ودانګل د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران دغه سردار د نورو مبارزینو تر څنګ د سپیڅلې دفاع په پړاو کې د باس رژیم د یرغل په وړاندې په مقابله کې مهم رول ولوباوه د هغوی ړومبنی مهم حضور د 1918 لمریز کال د لړم میاشتې ته ورګرځي دغه تاریخ کې د سپاه ځمکني ځواکونو د عراق د باس رژیم یرغلګر ځواکونه 200 کیلومتره په شا وتنبول او د ایلام د ولایت سیمیه ل نیواکا خوشی کړی، او حتی د عراق په خوره کې هم د حمرین تر غرونو پورې پرمختګ وکړ. سید رضی د امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام په مخابراتی لخکر کې وو. مخابراتی ټیمونو کې اکثرا هوخیار کسان په دندو ګمارل کیږي، چې سید رضی هم له هغو هوخیارو او زیرکو کسانو څخه و چې د عراق د بعث رژیم په ماته کې رول لوبولی وو.
د سید رضی تر ټولو نږدې ملګری د جګړې پر مهال د زنجان خلق و. د هغه له مهمو ملګرو څخه محمد ناصر اشتری ته اشاره کولای شو. اشتری د عاشورا د لخکر د دوهمې لوا غونډ قومندان و چې په 1341 هجری لمریز کال کې په زنجان کې زیږیدلی و، او د 1346 لمریز کال په حمل میاشت کې په عراق کې د دجلې له سیند سره په شهادت ورسېدل. سید رضی له هغه وروسته چې حتی په سوریه کې د سپا له مهمو سلاکارانو په توګه مطرح شو، بیا هم خپل اکثره وخت یې له هېواده بهر او په سیمه کې تېرول. کله چې به هم زنجان ته ورتلو، نو خامخا یې د شهید اشتری له کورنۍ سره کتل. د محرم په میاشت کې اکثره د زنجان په جامع جماعت کې لیدل کېدل. د تبلې جګړې له ختمېدو وروسته د 1346 هجری لمریز کال په وروستیو کې سید رضی موسوی د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د یو شمېر نورو مسؤلینو په شمول د پوځي سلاکار په توګه وګمارل شو، او د سوریه د حکومت په غوښتنه د مقاومت د محور د ملاتړ په هدف سره سوریه ته لاړ. په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې د ترهګرو د پراخو بریدونو په پیلېدو سره سید رضی د داعش له ترهګرۍ ډلې سره د مقابلې په لړ کې د مقاومت د محور له ځواکونو څخه په د ملاتړ مهم ماموریت ته ور ودانګل. په همدغه وخت کې و چې شهید سید رضی له سردار قاسم سلیمانی سره بلد شو، او د دواړو ترمیاز ملګرتیا جوړه شوه. سید رضی په دغو کلونو کې د ایران د نورو پوځي سلاکارانو ترڅنګ په سوریه کې د تروریزم پر ضد په جبهه باندې تمرکز کړی و. هغه له سوریه څخه د ترهګرو د ایستلو لپاره د مقاومت د محور د ځواکونو د سنبالولو او د ملاتړ مسؤلیت په غاړه درلودل. سید رضی د سپېڅلي مقاومت د پړاو په څیر بیا ځلي له ترهګرو سره په مقابله کې هم وتلي رول ولوبول.
په سوریه کې د ترهګرو ډلو په پراخ شتون سره د ایران اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د ملاحظاتو او له سوریه سره د ستراتیژیک ملګرتیا له مخې د سوریه د حکومت په غوښتنه په دغه هیواد کې خپل د صلاحکاري رول پراخ کړ. سوریه له کلونو مخکې څخه د مقاومت د محور یو مهم غړی پاتې شوی چې د امریکا او صهیونستانو سره په مقابله کې د ایران تر څنګ و. سوریا همداراز د لبنان د حزب الله په ملاتړ کې هم مهم رول لوبوي. امریکا او د اسرایلو رژیم د مقاومت د محور د کمزوري کولو په هدف په سوریه کې داعش او نور ترهګرې ډلې رامنځته کړې. دې ته په کتو سره چې سوریا له اسرایلي رژیم سره د مقابلې په لومبې کرخه کې وه، ایران ته په کار و چې د اسرایلو د جنایتکار رژیم د دسیسو په وړاندې له سوریه څخه ملاتړ کړی وي. په دې خاطر د سوریې د ولس او حکومت پر ضد د ترهګرو د جنگ له پیلېدو سره سم د ایران اسلامي جمهوریت له سوریې سره د مرستې لپاره د پوځي صلاحکارۍ په چوکاټ کې مهم رول ادا کړ. په مقابل لوري کې امریکا، اسرائیلي رژیم او د هغوی سیمه ایزو ملګرو یعنی ځنو عربو هیوادونو د سوریې پر ضد له ترهګرو او د داعشیانو څخه په ښکاره ملاتړ وکړ. بل مسله چې باید ورته توجه وشي دا ده چې سوریا کلونه کلونه مدیترانې سیمې او غربي نړۍ ته د ایران ته ننوتلو لار پاتې شوې ده. سوریا کولی شي په مدیترانه سمندر کې د خپلو سواحلو له لارې اروپا ته د ایران د تیلو او ګاسو په صادراتو کې مهم رول ولوبوي. په دې خاطر د مدیترانه په ختیځ کې د امریکې او د ایران ترمنځ په سیالۍ کې سوریه هم رول لوبوي. سوریه د صهیونیستي رژیم په شمال کې پرته ده او ورسره ګډې پولې لري، چې دا هم د سوریې اهمیت د مقاومت د محور لپاره نور هم زیاتوي.
په سوریه کې د ترهګر ډلو په تیره بیا د داعش د لمنځه تلو وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د سوریه د حکومت په غوښتنې سره په دغه هیواد کې خپل سلاحکار رول ته دوام ورکړ، چې په دغه چوکاټ کې له تروریزم سره په مبارزه کې سید رضی هم خورا مهم رول لوبولی و. شهید سید رضی موسوی په سوریه کې د جګړې پر مهال د سوریه په پلازمینه دمشق او صحرا کې له ترهګرو سره په مقابله کې فعال رول لوبول، او له هغو کسانو څخه و چې د حلب له ختیځه د ترهګرو د یرغل مخه ونیوله. شهید سید رضی له سوریه څخه د ترهګرو له شړلو وروسته په سوریه باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو د دوام او د امریکا د سیسو ته په کتو سره د سوریه د حکومت او د ولس پر ضد د دسیسو په کشفولو او د هغوی په شنډولو کې مهم رول لوبولی دی. سردار شهید رضی له کلونو کلونو مخکې نه د سوریه په پلازمینه دمشق کې د سیده زینب په سیمه کې له خپلې کورنۍ سره میشت شوی و، او د وخت په تیریدو سره په داسې یو شخصیت باندې بدل شو چې د سوریې اکثر مشرانو او شخصیتونو سره دوستانه اړیکې درلودلې. سید رضی هڅه کړې وه چې د سوریې چارواکو ته د خپلو تجربیاتو او عمل په لیږدولو سره په دغه هیواد کې د سولې او ثبات له راتلو سره مرسته وکړي، او د امریکا او صهیونیست رژیم د نفوذیانو سره مقابله وکړي، او له ترهګرو سره په مبارزه کې د سوریې د حکومت سره سلاکاري مرستې وکړي. البته د شهید سید رضی فعالیتونه یوازې په پوځي ملاتړ سره محدود شوی نه و، خو هغوی په نورو برخو کې هم د سوریې له جنګ ځپلي ول سره د مرستو کوشش کول.
دوستانو، د شهید سید رضی موسوی د همکارانو په وینا هغه د خیر ښېګړې په کارونو کې له ټولو نه مخکې و، او د سوریې له جنګ ځپلو خلکو سره مرستې کولې. دې ته په کتو سره چې اکثره وختونه په سوریې کې و، تل د دغه هیواد له مظلوم ولس سره د مرستې په فکر کې و. هغه خپلو اړیکو څخه کار اخیسته څو د سوریې له جنګ ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د هغوی لپاره یې کورونا او سرپناوې برابرولې، او حتی د ودیدونکو نجونو جهیز او د کور سامانونو په برابرولو کې هم مرستې کولې. شهید سید رضی په سوریه کې یوازې له اهل تشیع سره مرستې نه کولې، بلکې هر چرته چې به ضرورت وو هلته به یې د ولس خدمت کاوه. د مثال په توګه په سوریه کې د 2023 میلادي کال د لوی زلزلې پر مهال چې له عمله پراخې سیمې هوارې شوې، سردار شهید رضی د زلزل ځپلو سره پراخې مرستې وکړې. دا په داسې حال کې و چې مرستندویه فعالیتونه د هغه رسمي دنده نه وه، خو هغه د خیر ښېګړې له کارونو سره زیاته مینه درلودله. سید رضی د مقاومت د محور په ملاتړ کې د کارنده رول د لرلو په خاطر په وروستیو کلونو کې څو ځلې د صهیونیستي رژیم لخوا د ترور له ناکامه هڅو سره مخامخ شوی دی. یوه ناکامه هڅه د سید مصطفی بدرالدین د شهادت پیښه وه. سید بدرالدین چې په ذوالفقار باندې مشهور د لبنان د حزب الله یو وتلی قومندان و، هغه له سید رضی سره د کتلو لپاره د هغه دفتر ته ورغلی و. په دغه وخت صهیونیستي رژیم د سید رضی په نښه کولو لپاره د هغه په دفتر برید وکه، خو سید رضی په دفتر کې نه و او سید مصطفی بدرالدین په شهادت ورسیده. لدینه یو اونۍ مخکې هم صهیونیستي رژیم د دمشق په څنډو کې د سید رضی په کور بمباری کړې وه، چې هغه په کور کې موجود نه و.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه خبرونه په پای کې دا پوښتنه مطرح ده چې د سید رضی له تیرورولو او په شهادت رسولو څخه د صهیونیستي رژیم هدف څه کیدلی شي، هغه هم په دغه شان حالاتو کې. ویلی شو چې سید رضی په سیمه کې د مقاومت په جبهه کې له کارنده او مهمو قماندانانو څخه و. هغه په مبارزاتو کې د ځواکونو په ملاتړ او سمبالولو کې مهم رول درلودل، او د هغه له ترور څخه د اسرائیل د رژیم هدف هم د مقاومت د محور د لوجستیک کمزوري کول دی. هغه هم په غزه د روانو نښتو پر مهال اسرائیلی چارواکي فکر کوي د سید رضی په شهادت سره په فلسطین او لبنان کې د مقاومت د ځواکونو په لوجستیکي ملاتړ کې خنډ رامنځته کیدلی شي، او دوی کولی شي خپلو جنایاتو ته د بیې له ورکولو پرته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې سردار رضی 15 کاله کېږي چې په سوریه کې مبارزین روزلی دي چې د هغه په نشتون کې هم د اسرائیل د خونخوار رژیم له ترمیازتلو پورې د مقاومت د محور د لوجستیک د برابرولو لپاره خپلو مجاهدینو ته به دوام ورکوي.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د اقصی د شهید تر عنوان لاندې دا ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلی وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
د صهیونیست رژیم حکومتي ترهګری.
تهران رادیو کدرمنو اوریدونکو، د صهیونیستي رژیم دولتي ترهګری نومې پروګرام له څلورمې برخې سره ز عبدالماجد دورانه ل خپل خوږ همکار
حامد سیماب سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویم. هیله ده چې دا پروګرام را سره تر پایه واوري.
خوګو دوستانو، صهیونیست رژیم په اسلامي هیوادونو او عربو سیمو کې د علمي پرمختګ او د سولیزو اټومي فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره په دغه حوزه کې د پوهانو په وجدو لاس پورې کړی دی. دا صهیونیست رژیم جاسوسان د ایرانیو، مصري، عراقي، لبناني، سوریې او فلسطینیو پوهانو په وجلو کې هیڅ پروا نه لري، او د امریکا په ملاتړ او ملګرتیا سره د اټمی پوهانو او استادانو د لمینځ وړلو په لټه کې دی. د عراق نسکور شوی ولسمشر صدام په دوره کې د دغه هیواد پوهان په عراق کې د اټمی ټیکنالوژي د جوړولو او پراختیا په لټه کې وو، خو د امریکا لخوا د دغه هیواد په نیوا کې سره د صهیونیست رژیم لپاره دغه جنگ ځپلی هیواد د ګټې اخیستنې ښه زمینه برابره شوه. په داسې شرایطو کې امریکا او لویدیځي هیوادونو هڅه وکړه چې د عراق د پوهنتونونو استادان او اټومي پوهان وګماري، خو کله چې د عراق د اټومي پوهانو او د پوهنتون د استادانو له مقاومت سره مخ شول، نو د هغوی په وجلو یې لاس پورې کړ.
د عراق په اړه د امریکا او لویدیځ د پلان له ناکامۍ وروسته د عراق د اټومي پوهانو د وجلو ستراتیژي په ایجنډا کې راغله. په داسې حال کې عراقی پوهانو دو لارې درلودلې، یا به په نیواکی فلسطین او امریکا کې کار کاوه، او یا به مرګ ته غاړه کې خودله. په هغه رپورت کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جارج بوش جونیئر د ولسمشرې په وخت کې چمتو کړي راغلي دي، له 350 زیات عراقی اټمی پوهان او د پوهنتون تر 200 زیات استادان په ټولو برخو کې د موساد لخوا په نخښه شوی او وجل شوی دي. دغه راز د صهیونیست رژیم موساد او کمانډو ډلو لڅه د پاسه یو کال راهیسې د امریکې د حکومت په موافقه سره په عراق کې دغه عملیات ترسره کړي دي. په دغه رپورت کې راغلي چې څه د پاسه زر عراقي پوهان د صهیونست رژیم د ترهګرو په تور لیست کې وو او په عراق کې ځنې چاودنې او ناامنۍ د دغو پوهانو د لمنځه وړلو په هدف سره شوې دي. له دې مخکې د 1981 میلادي کال د جون په 1 نیټه صهیونست رژیم د اتو اف 14 ډوله جنگي الوتکو په وسیله د عراق د او سرک په نامه اټمی تاسیسات هم بمباری کړی وو.
د لویدیزی آسیا په عربي سیمه کې یو بل هیواد چې پوهان یې له کلونو راهیسې د لویدیز له ترهګرو ګواښونو او بریدونو سره مخامخ دي، سوریه ده. بېشکه دا بریدونه په سوریه کې د سیاسي کړکیچ په پیل کې په پرله پسې توګه ترسره شوي دي، خو په دغه هیواد کې د ناکراریو له پراخېدو سره د سوریه د پوهانو او استادانو پر ضد هدفي عملیات شوي دي. دا مثال په توګه صهیونست رژیم په 2001 کال کې د سوریه د اټومي فعالیتونو هدف فوجي وباله او په دریو زور دښته کې د تحقیق مرکزونه په هوایي حمله کې په نښه کړل او د دغه هیواد نوې تاسیس شوي مرکزونه یې ونړول. په دې موده کې صهیونستانو په دغه جنایتونو بسنه ونه کړه او په 2003 کال کې په دریو زور کې د سوریه د اټومي پروژې مسؤول بریگیڈیئر محمد سلیمان هم وواجه. په 2013 کال کې د لبنان السفیر رسوانی په یوې مقاله کې د سوریې د پوهانو او څېړونکو په وړاندې د موساد جاسوسي ادارې د ترهګریزو بریدونو په غندلو سره لیکلی وو، په دغو کسانو کې ډېر د سوریې د فزیک او اټومي انرژي د پوهانو او استادانو له ډلې وو. اوس عبدالکریم خلیل او نایلو دخیل د کیمیایي انجینیرینګ او انجینیر نبیل ابراهیم زغیب د سوریه د توغندیو د پروګرام د ماستر مایند په توګه په دغو ترهګرو بریدونو کې په نښه شوي دي. په سوریه کې د عراق د سناریو په تکرارولو سره امریکا او صهیونست رژیم د بشار الاسد حکومت د نسکورولو په فکر کې وو. د دغه هدفمند پلان په عملي کولو کې د امریکا او صهیونست رژیم هدف له هیچا پټ نه دی. په حقیقت کې دوی غوښتل دغه پلان په عملي کولو سره د سوری حکومت په سوری کې د جګړې نامنه او ترور مسؤل وګڼي.
د سوری د مسیاف د علمي څېړنو د مرکز مشر عزیز اسبر باید د سوری د اټمی صنعت یو له معتبرو پوهانو وګڼل شي. د 2013 کال د جولای په 12مه د هغه پسپرلې د حما خارته په لاره د موټر بم چودنه وشوه. د اسرایلو خبریال رونن پراگمن د سوریه د یو پوه عزیز اسبر د وژنې په اړه وایي، دا پیښه د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد کار دی. د اسبر نوم له کلونو راهیسې اسرایلي رژیم لپاره پیژندل شوی و او په څو عملیاتو کې ژوندی پاتې شوی و. دغه عملیات ښیي چې نه یوازې اټمي تاسیسات بلکې اټمي پوهان هم د اسرایلو د رژیم د وژنو د عملیاتو هدف دي. د فلسطین د علمي پوهانو پیژندنه او پنخه کول د صهیونستانو لخوا په فلسطین د گزار له رودو څخه دي. د فلسطین د انجینیری او میکانیک علمونو استاد پروفیسر جمال الزبده له هغو پوهانو څخه دی چې د قدس تورې د عملیاتو په دویمه ورځ د صهیونست رژیم د جنگي الوتکو د سختو حملو هدف وګرځېده. په دغه برید کې ډاکټر الزبده او د هغه ملګري د هغه د زوی په ګډون او همدارنګه د القسام کنډکونو د غزې د لیوا یو شمېر قومندانان چې باسم عیسا هم پکې شامل وو شهیدان شول. د صهیونست رژیم رسنیو د هغه وژنه د قیمتي ښکار په توګه یاد کړه.
دوستانو، له ډاکټر جمال الزبده وروسته د اوږدو واټنه او پرمختللو مقاومتي توغندیو متخصص محمود فارس، دوهم فلسطینی پوه او د عزالدین قسام په کډنکونو کې د ډرون جوړولو او پراختیا متخصص، د موساد استخباراتي عواملو لخوا په نخه او شهید شو. محمود فارس چې د علم حاصلولو او د فلسطین د پوځي سند د پیاوړتیا لپاره یې مختلفو هیوادونو ته سفرونه کړي وو، له شهادت مخکې یې خپل تجربې د غزې له علمي شخصیتونو او د مقاومت له ډلو سره شریکې کړې وې. دغه فلسطینی پروفیسر د بې پیلوټ الوتکو د نوو ماډلونو په جوړولو او په دې برخه کې د فلسطینیو انجینیرانو په روزنه کې مرکزي رول لوبولی دی. په غزې کې د بې پیلوټ الوتکو تر ازموینو وروسته محمود فارس په 2018 کال کې د غزې په جګړې کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د نیواګرو لخوا شهید شو. د اړتیا په وخت کې امریکایي او لویدیځي استخباراتي ادارې خپل جاسوسي استخباراتي او لوجستیکي تجربې د موساد ترهګرو عواملو ته ورکوي، او دا ډول هدفمنې وژنې د اسرایلي رژیم د عواملو لخوا له امریکایي استخباراتي ادارو سره په پوره همغږۍ سره ترسره کیږي. په تیرو لسیزو کې موساد جاسوسي ادارې د اسلامي هیوادونو د پوهانو د پیژندلو او له منځه وړلو په برخه کې متمرکز فعالیتونه ترسره کړي دي. سیونیست رژیم هڅه کوي د دفاعي او اټمي ټیکنالوژۍ په ډګر کې د اسلامي هیوادونو د پرمختګ مخه ونیسي، خو له دغو اقداماتو هیڅ یو هم د نړیوالو بنسټونو او بشري حقوقو له جدي او پریکنده غبرګون سره مخ نه شو. د اسرائیلو د رژیم چارواکو د اټمي ابهام سیاست غوره کړی او له همدې عمله د نادودو وسلو او اټومي وسلو درلودل نه دي منلي. د نړیوالو دباوونو سره سره دغه جهلي رژیم تر نن ورځې پورې د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون یا ان پی ټی نه دی لاسلیک کړی، او اعلان یې کړی دی چې دا کار یې د ملي امنیت د ګټو خلاف دی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، د صهیونیستي رژیم حکومتي ترهګري تر عنوان لاندې د څلورمه برخه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلی وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
سرلوړي اوسئ. Thank you.